ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
نو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی پام وکړی د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته د پاکستانی پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر تړلې دی بیان وروسته چې د پوز په سیاست کې څه کار نشته د مسلم لیگ نواز ګون مرستیالي مشر مریم نواز ویلی پوز ته په کار هم نه دی چې سیاسي فیصله وکړي او د فیصلو اختیار باید چې پارلمان سره وي نه لای جی ایچ کیو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کچا په نه قبلېدونکي ډول جګه ده او که د سولې عمل ناکام شي نو افغانان به اغیزمن شي او په امریکا کې په کورونا دښته کسانو شمیر له 1.1 میلیون او په ټوله نړۍ کې له 2.5 میلیونو څخه زیات شوی دی دغه ډول په کورونا باندې په امریکا کې له 2,15,000 څخه زیات او په نړۍ کې له 9,09,000 څخه زیات کسان مړه شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر تړلې دی بیان وروسته چې د پوز په سیاست کې څه کار نشته د مسلم لیگ نواز ګون مرستیالي مشر مریم نواز ویلي پوز ته په کار هم نه دی چې سیاسي فیصله وکړي او د فیصلو اختیار باید چې پارلمان سره وي نه له جی ایچ کیو سره د شروعي چرشنبې پورز د ایوان فیلډ په مقدمه کې عدالت ته حاضر دوه وړاندې مریم نواز له میډیا سره د خبرو په وخت ویل دي چې ګلګت بلتستان سیاسي مسله ده او سیاسي مسلې باید په پارلمان کې حل شي نه چې د پوسټ په مرکز کې مریم نواز له جنرال قمر جاوید باجوا سره د سیاسي مشرانو له ملاقاته بي خبري خوده لیده خدای ویل دي چې نه خو د پوز مشر ته په کار دي چې سیاسي مشران داسې ملاقاتونه ته ور وغواړي او نه سیاسي مشرانو ته په کار دي چې د سیاسي مسلو د حل لپاره له پوز سره ملاقاتونه وکړي د رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي ګلګت بلتستان ته د خود مختار صوبې حیثیت ورکړي چې په یو وخت کې د کشمیر د ریاست برخه وه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلبي خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د تشدد کچا په نه قبلېدونکي ډول جګه ده او که د سولې عمل ناکام شي نو افغانان به اغیزمن شي خلیلزاد چې د نهه یسې شنبې په ورځې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا د کانګرس په یوې اورېدنه کې خبرې کولې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کړی دی او د دوو هیوادونو ترمنځ په یوې لوزنامې همکار روان دی چې له مخې یې د دې دوو هیوادونو خاوره یو د بل پر ضد نه شي استعمالېدلی خو په پاکستان کې د ترهګرو د پټو مرکزونو په اړه چې د امریکا ګټو ته په څه خطر جوړ کړي په واضح توګه څه ونه ویل خلیلزاد په خپل وینا کې زیاته کړه چې امریکا به د افغانستان په هر ډول شرایطو کې د خپلو ګټو ساتنه وکړي او د اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د 1990 لسیزي حالات بیا تکرار شي خلیلزاد د کانګرس غړو ته چې له هغه د افغانستان د حالاتو او د سوری د پروسی په اړه پوښتنه کولې وویل چې د هغه په باور طالبانو مثبت ګامونه اخیستي دي او له القاعده سره یې خپل تعلقات بند کړي دي خو تر اوسه یې پر خپلو ټولو وعدو عمل نه کړی د امریکا خاص استازي په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په دوه کې افغان اړخونه په خپل منځ کې خبرو ته سره ناستي او د خبرو مشري هم په خپل د افغانانو په لاس کې ده مګر د هغوی فیصلې به د افغانستان سره د امریکا په آینده مرستو اثر واچوي د پیسو د نړیوالې ادارې IMF دوهم نمبر چارواکي د شروعي چرشنبې پورز وویل ځینې هیوادونه به د کورونا له ناورین څخه وروسته کلونو ته اړتیا ولري چې بیرته اقتصادي ودې ته راوګرځي دغې ادارې د نړۍ له اتیا هیوادونو سره چې شل یې په لاتین امریکا کې دي د کابو 90 بلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته کړې ده جیوفري اوکاموتو د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو د مرکز لخوا په یوې آنلاین غونډه کې وویل دوی به له غړو هیوادونو سره په دې کار وکړي چې څه ډول دغه وبا کنټرول اقتصادی اغیزی مهار کړی او په امریکا کې په کورونا دښته کسانو شمیر له 1.1 میلیون او د مړو شمیر له 2,15,000 څخه زیات شوی دی د امریکا د خوړو او درملو ادارې د شروعي چرشنبې پورز وویل ساينس په د دوی د پریکړو لارښوونه کوي چې آیا دغه اداره د کورونا واکسین د بشپړې یا بیړنۍ ورکولو لپاره اجازه ورکړي او کنه د دغه ادارې یو چارواکي ډاکټر سټیفن هان د سېنات د روغتیا کمیټې ته وویل چې د واکسین د تصویب بهیر به روڼ او خپلواک وي او اداره به یې داسې یو واکسین ته اجازه ورنکړي چې دغه ادارې خپلو کورنیو ته نشي ورکولای په ورته وخت کې په امریکا کې د ساري ناروغي او کارپور ډاکټر انټونی فاوچی چې په همدې اورونه کې خبرې کولې وویل ګڼ واکسینونه د ازمیښت په حال کې دي او چارواکي اټکل کوي چې په نومبر یا دسمبر میاشتو کې دوی په دې پوښتنه چې آیا کوم خوندې او اغیزناک واکسین شته او کنه. فوچی ده هم وویل که څه هم د کاندیدو واکسینونو په اړه خوشبیني شته، خو داسې هیڅ تضمین نشته چې کوم واکسین به هرومرو کار وکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو ورونکو خبرونه واوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. د پاکستانی پاوز لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره تر تړلی دی بیان وروسته چې د پاوز په سیاست کې څه کار نشته. د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز ویلي پاوز ته په کار هم نه دی چې سیاسي فیصلې وکړي، او د فیصلو اختیار او واک باید چې پارلمان سره وي نه له جی ایچ کیو سره. په دې اړه بشپړ راپور له اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال اورنګزیب خان درکوي.
د پاکستان پوز لخر او سیاسي مشرانو ترمنځ د ملاقات تصدیق نه پس اوس پوز وای چې حکومت مخالف مسلم لیگ یو مشر محمد زبیر هم دو ځلی جنرال قمر جاوید باجو سره ملاقاتونه کړی دي. بلخ پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وای پوز لخر سره ملاقات د کامی سلامتیا په نامه شوی وو، او د پوز لخوا د ملاقات د پټ ساتلو خواست باوجود حکومتي وزیرانو د ملاقات تفصیل جاری کړی دی. په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي دي چې د پوسر لخر لخوا د کامی سلامتیا په نامه دوی او نورو سیاسي مشرانو ته د ملاقات بلنه ورکړې شوې وه، او د ملاقات کې د پوسر لخر د خواهش څرګند کړي وو چې راتلونکي انتخابات په صحیح توګه بغیر د سټګي وشي، او ویلي وو چې د دې لپاره د انتخابي اصلاحاتو ذمہواری د سیاسي ګوندونو ده. بلاول بټو وای چې دغه شان د کمی سلامتیا غونډو کې وزیر اعظم عمران خان موجودی ډیره ضروری ده، او کچره وزیر اعظم د کمی سلامتیا غونډو کې برخه نشي اغسته نو باید چې د خپل سوکین استعفا ورکړي. بلاول بټو په حکومتي وزیر شیخ رشید هم سخت تنقید کړی دی، او ویلي دی چې د ملاقات پټ ساتلو خبره پوز کړي وه، خو اوس شیخ رشید د دې جزئیات میډیا سره شریکوي. او شیخ رشید چې د هر څه ویان دی اغوی ته ویم چې دا دی غلی کړی ګینی ډېرې خبرې به لانجمن شي. د ملاقات تصدیق سیاسي مشرانو او حکومتي وزیرانو کړی دی، خو پوز په دې حق لاس نه دی ویلي. البته د پوز ویان ادارې یا آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار ویلي دی چې دوه ځلې د مسلم لیگ یو مشر او پخوانی د سند صوبې گورنر محمد زبیر په خواست پوز سره لخر دوی سره ملاقات کړی دی. محمد زبیر د یو پخوانی جنرال غلام عمر زوی او حکومتي وزیر اسد عمر رور هم دی. آی ایس پی آر وی په دې ملاقات کې د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر هم موجود وو، او په دې ملاقات کې محمد زبیر او سلخر سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د دوی لور مریم نواز په حق له خبرې کړې دي. آی ایس پی آر وی چې په سلخر محمد زبیر دا واضح کړی دا چې د قانوني مسلو حل لپاره عدالتونه موجود دي، او سیاسي مسلو حل لپاره پارلمان موجود دي، ځکه د پوز دغه شان خبرونه لري وساتلی شي. یاد دیوی نواز شریف او مریم نواز پر ضد احتساب ادارې لخوا مقدمه روان دي، او عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف فرار هم ګرځولې دي. د مسلم لیگ مشر محمد زبیر تصدیق کړی دی چې د پوسر لخر سره یې ملاقات کړی وو، خو د ملاقات مقصد د پوسر لخر نه د نواز شریف یا د هی لور ته بارا رعایت اغستو نه وو، او پوسر لخر سره د دوی خپل تعلقات هم دي. وړاندې په دې ملاقاتونو د مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز هم سخت تنقید کړی دی، او ویلي دی د سیاسي مسلو باندې خبرې باید چې په پارلمان کې وشي نه چې د پوز په هډ کوارټر کې.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد وایي چې په افغانستان کې د تشدد کچه په نه قبلیدونکي ډول جګه ده، او که د سولې عمل ناکام شي نو افغانان به اغیزمن شي. د افغانستان د سولې د بهیر په اړه وروستي معلومات په کابل کې د ډیوی خبریال حکمل روان په دې راپور کې راټول کړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیزاد 13 ورځې د امریکا د استازو جرګې ته ویلي چې بین الافغاني خبرو کې دخیل دی او هر څه له نږدې څاري. د په خبره امریکا به ټولې هغه غوښتنې بیا بیا په مذاکراتو کې مطرح کوي چې هغه د هر افغان حق خوندي کړي. ښاغلي خلیزاد زیاته کړې چې بین الافغاني مذاکرات په بریالي کېږي او په افغانستان کې به د رواني جګړې د درېدو سبب کېږي. هغه په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د شوروي تروت وتلو وروسته د افغانستان مشرانو غیر معقول چلن افغانستان د جګړې په ډاګر بدل کړي، خو امریکا به هیڅ وخت اجازه ورنه کړي چې د امریکا تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې د 1990 کال پیښې بیا تکرار شي. هغه د امریکایي استازو پوښتنو ته په ځوابونو کې ویلي چې د امریکا او طالبانو هوکړه تر اوسه په سمه توګه نه ده عملي شوې، خو که طالبان د تړون ټول شرطونه ونه مني امریکا به له افغانستان نه فوز ونه باسي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ 15 ناستې ته په وینا کې ویل چې هیواد یې په افغانستان کې د روانې جګړې په ختمولو بوخت دی او ډېر ژر به له دغه هیواد خپل پوځیان وباسي. افغان سیاسي شنونکي بیا وایي چې د زلمي خلیلزاد له دې خبرو معلومیږي چې په افغانستان کې هغه خلکو ته ذهني قناعت ورکړی چې دوی د سولې مخالف دي او په دې سره مذاکرات بریا ته ورسوي. سیاسي شنونکي نجیب وایي د خلیلزاد خبرې په افغانستان کې هغو خلکو ته د ذهني قناعت لپاره دي چې هغوی په افغانستان کې د جګړو طرفداران دي.
دی غوی دی ذهنی قناعت لپاره دی ترڅو وکول شي بل افغاني مذاکرات ته وخت واخلي او په دې توګه باندې مذاکرات بریا ته ورسوي. د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې او د جګړې ټولې قضایاوي اول خونه په دوه کې دی دوه د سولې په هوکړه کې فیصله شوې دي. هلته د امریکانو د وټلو بحث معلوم ده چې په څومره میاشت کې به وځي. هلته د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام په توګه او ډول باندې بحث شوی.
د ولسی جرګې وکیلان بیا د خلیلزاد د څرګندونو په اړه وایي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی رامنځته کړی او جګړې هم امریکا او د سیمې هیوادونو ګرمه ساتلې ده. په ولسی جرګه کې د بغلان د خلکو استازی مامور احمد زید خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په اړه امریکا غږ ډیوی ته وویل چې باوري نه دی چې د مذاکراتو وروسته به هم په افغانستان کې جګړه په مطلق ډول نه وي، ځکه روانه جګړه د امریکا او سیمې ځینو هیوادونو استخباراتي جګړه ده.
افغانستان کې جګړه سیمه هیوادونو ګرمه ساتلې ده. زه ډېر هیله من نه یم چې دا جګړه د مذاکرات په درسته مذاکرات به مثبتې پایلې ولري، اما په افغانستان کې د جنگ د خدمتو سبب ګرځېدلای نه شي. درسته ده چې دغه مذاکراتي ټیم نازله دیو به نیمګړی په حکومت باندې راځي او حکومت کې به راشي.
دا په داسې حال ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په 15 سرمشریزه کې د آنلاین ویډیوي کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو له یادې جمعې وغوښتل چې له افغانستان سره مرستې وکړي ترڅو پایداره سولې ته ورسیږي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل د سولې مذاکراتو پایلو رسېدو ته هیله منده ده او له طالبانو غواړي چې بشردوستانه اوربند وکړي او تاوتریخوالی پای ته ورسوي. حکمل صدات دی ویډیو افغانستان.
د شمالي وزیرستان په میرالی کې درې ورځې وړاندې په یو وسلوال برید کې د صحت څانګې په بنیادی مرکز کې کارکونکو ناهیده بیبي د وژل کېدو پر ضد د شروع تشنبې پورس په میرالی کې ولسی احتجاجي لاجون شوی او خلکو سخت غم او غوسه څرګنده کړې ده. د سیمې پولیسو ویلي وو چې ناهید له هغه وروسته نامعلومو کسانو په ډزو وژلې وکړه چې هغه د صحت په مرکز کې تر کار کولو وروسته خپل کور ته په رکشه کې روانه وه. په دې اړه پام وکړئ یو بشپړ راپور ته چې د ډیبي خبریال عدنان بهتنی چمتو کړی.
د خیبر پښتونخوا څنګه زپلې قبایلي ضلع شمالي وزیرستان په میرالی کې درې ورځې وړاندې په یو وسلوال برید کې د صحت څانګې په بنیادي مرکز کې کار کوونکي ناهیده ګل بیبي د وژل کېدو پر ضد میرالی کې ولسی احتجاجي لاره یون شوی او خلکو سخت غم غوسه څرګنده کړې ده. د سیمې پولیسو په وروستیو کې وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو چې ناهید له هغې وروسته نامعلومه کسانو په ډزو وژلې، کله چې هغې د صحت په مرکز کې کار ترسره کولو وروسته خپل کور ته په رکشه کې روانه وه. دوی ویلي وو نوموړي په یاد مرکز کې د میندو د ماشومانو زیږونې او د کمزور ماشومانو د خوراکي کمی پوره کولو په پروګرام کې کار کولو. احتجاج کوونکي د شروع چهارشنبې په ورځ په میرالی بازار چوک سیمه کې راغونډ شوي وو او دا پېښه یې غندله. یو احتجاج کوونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال جمال داوړ وایس اف امریکا ډیوا ته وویل د برید پر یو ښځې یو کور نه بلکې دا د دې خاورې او قام پر خلاف یو سازش دی. دا د ټول وزیرستان د ښځو د تعلیم د ښځو د نوکریو او د ښځو د پرمختګ پر ضد برید شوی دی. هغه وویل زموږ غوښتنه کوو چې په دغه پیښه کې ککړ کسان دی ونیول شي او سزاګان دی ورکړل شي.
دا یو کور خلاف دا کار وای نه و، بلکې دا په اصل کې د دې خاورې خلاف او په دې خاورې د نشته کومو خلاف یو بنیادی سازشته، او دا کام یو نوی جنگ ته ورډک کول دی، او د دې کام د زنناو د تعلیم خلاف، د زنناو د نوکری خلاف، او د زنناو د پرمختګ خلاف دا یو ډومبه ګامو سیدا بل ورځ خسته شوې دي.
د دې پیښې مقدمه د ناهید ګل د پلار په مودیت له میرالی پولیسو سره درج کړی شوې ده، خو تر اوسه د پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. د ناهید بیبي د وژنې پرځت په ټولنیزو رسنیو هم پراخ احتجاج شوی دی، او د جسټس فار ناهید په نوم هشټګ هم سره دلای دی. په امریکا کې میشته د شته د حقوقو مبارزې او د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال کلالی اسماعیل هم د ناهید بیبي وژنه غندلې او په ټویټر لیکلې دي. ناهید ګل چې د فاټ سیکریټریټ په یو پراجکټ کې د روغتیا د کارکونکو په توګه کار کاوه، نه پیژندلو هدفي قاتلونو وژلې ده. ډېر امکان لري چې په میرالی کې د وسلوالو ځایي ډلې وژلې وي. سره مختنۍ انجیوګانو سره کارکونکو ښځو ته د کار نه کولو ګواښونه کړي وو. د میرمن ناهید ورور عاطف وایس اف امریکا ډیوا ته وویل تر دې پیښې وروسته مور او پلار دواړه په روغتون کې بستر دي. وایي نوموړي په ټولو کې مشر او ماسټر ډیګري یې کړې وه. دوی له چا سره دښمني نه لري او نه په دغه پیښه کې ککړ کسان دوی ته معلوم دي. عاطف وویل دوی ویریږي چې برید کوونکي دوی ته نور زیان واناړوي.
عمر چې تم دا پټوله شم مشرتي اسپیټال کې دي جنا او ستو وی دي دا خو شو دې څنګه دې نه هېد په بل ځای نشته ولا شي دا یو شو دا فرین دی چې وو چې نن مې راو پتی سره وکړم لري دا چې تاسو ساجیا کړو مې لري
د میرالی د انتظامی دفتر په خبره ډي سي شاهد علي 13 ورځ د دوی کور ته ورغله او له دوی سره 300 روپۍ مرسته کړي او پورا باور ورکړي چې په دغه پیښه کې ګکړ کسان بزر معلوم کړي شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. ډي سي په دې اډون وایس اف امریکا ډیوته څو ویل خدای میرالی پولیس وای په لاهید ګل د بریټ کونکو پرځد عملیات روان دي. په سیمه کې د لټون د پاره د پولیس سرتیری ځای پر ځای کړل شوی دي او زر به دغه خلکو ته ورسیږي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
رنوردن کو د وایس اف امریکا دی ودا په تورخم کې خاریکه خو کارکونکو احتجاجي پرلط لګولې دي او غوښتنه کوي چې د غلار دی ژر تر ژره د پیاده تګ راتګ لپاره هر ورځ پرانستل شي ترسو ورسره د دوی کاروبارونه بیرته پیل شي. په تورخم کې به غاڼو کاروباریانو خلک پلاسګاډو ته وړل راوړل او لاسي ګانډي به هم یوې خوا بلې خوا ته اړولې. خو د کورونا وبال وجي اوس دغه خلک د بیکاری له امله زیات اغیزمن شوي دي. که څه هم په تورخم باندې په سوداګریزو توکو بار ګاډي اوړي، خو د پیاده خلکو لپاره د غلاره یوازې یو او یا دوه ورځې په اونۍ کې پرانستل کیږي. په دې اړه بشپړ راپور د ډیبی له خبريال فرشین وارد څخه اوري.
د تورخم بوله پیاده خلکو او کارکونکو تنانو تلو راتلو لپاره نه خلاصې دوه پزت په تورخم کې خواریکه خو تیر او څلور ورځو راهسه احتجاجي پرلت لګولای دی. دغه احتجاجي پرلت د اتوار یا یک شنبه ورځ نه د تورخم خواریکه خو اتحادیه لړخه لګول شوې دی. د مزدورانو د اتحادیه مشر فرمان علي اویل د تیر شپږو میاشتو نه په زرګونو خواریکه په کورونو کې ناشتي او د غټي وټي لارې بند شوې دي.
مونږ خاص کړو خپل ادارو نه خپل حکومت نه چې مونږ غریب خلک یو مونږ د تورخم بارډر باندې بیا روزګار راکړه روزګار د مونږ کولاو کا لکه څنګه چې چمن بارډر کولاو شو شل ورځې مخکې یو پاکستان دی یو افغانستان دی چمن د پاره خپل پالیسی جوړه کړې ده او زمونږ تورخم د پاره خپل پالیسی ده. زمونږ غواړو چې چمن کې لکه څنګه چې غریب خلکو ته لوکل خلکو ته گیټ کولاو کړو بارډر یا کولاو کړو بندر یا کولاو کړو داسې زمونږ تم دا بندر کولاو کړو تورخم.
د خواریکو اتحادیه تر مخه په 2012 کال کې په تورخم پوله باندې کارکونکو مزدورانو شمیره 2500 و، خو اوس د غشمیره نور هم زیاته شوې ده. د کرونا وباله وجه ټول کارکونکو مزدوران ډیرو مالی ستونزو سره مخ شوې دي. په احتجاجي پرلت کې برخه اخستون غي د خیبر سیمې شاه رحمان وای ک احتجاج کونکو لپاره تورخم لا رخلاص نه شو نو دوی بنور غلطو کارونو ته پام شي.
په دې ولس باندې رحم وکړي د ولس تاسو نه ناجایز څه نه غواړي. د ولس کوم مطالبي دي د ژوند په بابت کې روزګار په بابت کې دا جایزي ستانه څه نه غواړي. خو کوم ګټلې روزګار په تورخم باندې وغستات رخصته هغه به له دوه غواړي. کافته ورځې پوری زموږ د مطالبي و نه منل شوې نو بیا به دا رود د هر قسمه تګ راتګ د ترانسپورت او د اغو کارو لپاره بندو چا کوو لپاره وس وخت کې کولاو دی
د خیبر سیمه انتظامیه چارواکو ویل تر اوسه پورې د تورخام پوله د پیاده خلکو او خاریکه خو تک راتګ لپاره خلاصې دو په اړه سپریکړه نه ده شوی خو بل پلو یوازې د شنبه یا خالی پورز رئیس شوی پاکستانی او افغانستانی وګړي خپل وطنونو ته د تورخام د لارې تک راتګ کولای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسېدلی. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولې او دا راپور یې ترې چمتو کړی دی.
پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د نسکورولو دپاره د ملک د یولسو مخالفه سیاسي پارټو اتحاد پی ډی ایم د نوو انتخابونو کولو مطالبه کړې ده. د پی ڈی ایم لخوا شوی یو پریس کانفرنس کې دا هم ویلي شوی دی چې ځینې مخالفه سیاسي پارټۍ د قومي او صوبایي اسمبلیو نه د استعفاګانو په ورکولو هم غور کوي. دا خبرې د پاکستان دننه پر راپورته سیاسي غورګنګ هانګ کانګ نه آنلاین خریدونکو اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د نامتو صحافي د اماد ظفر په یو تفصیلي رپورٹ کې شوی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی اگر که پاکستان کې د حکومت د مخالفه سیاسي پارټو خپل خپل منشورونه او سیاسي مفادات دي او د اقتدار په لوبه کې هرې پارټۍ د خپل ځان اهمیت په ځای ساتلې ده، خو د مولانا فضل الرحمان د جمعیت علماء اسلام نصیوا بلې یوې سیاسي ډلې هم سمدستي د اسمبلیو نه د استعفاګانو ورکولو او د احتجاج شروع کولو خبره نه ده کړې. البته په دې مذبذب ماحول کې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ د نون د مشر د میاں نواز شریف لندن نه په ویډیو لینک کل جماعتی کانفرنس ته کړی تقریر یقینا چې د میاں نواز شریف د سیاسي جون د ټولو نه زیات بهترین او د انتهایی اهمیت حامل تقریر وو. رښتیا خبره دا ده چې د میاں نواز شریف تقریر د ملک په اصلي مسلو او کشالو د یو پخوانی وزیر اعظم د پوهې او د ځیرکتیا لرلو ډیره ښه څرګندونه ده. میاں نواز شریف تر دو کال پورې د خاموشه پاتې کېدو وروسته خپل زوردار تقریر کې د پاکستان په فوج نیغ په نیغه الزام لګولی دی چې فوج پاکستان کې بے اعلانه مارشل لا لګولی ده او په تیرو انتخابونو کې پټاګو ټورو او په خپل زور طاقت عمران خان د وزیر اعظم په کرسی کې نو لیدې. میاں نواز شریف د جنرل قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د پاکستان د فوج په کارکردګۍ سخت ټکونه وکړل او ویل چې د پاکستان فوج د جنرل پرویز مشرف غوندې خپل مجرمان جرنیلان د سزا نه بچ ساتي. میاں نواز شریف په خپل تقریر کې پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل اسلم سلیم باجوا په کال 2014 کې بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت د نسکورولو الزام هم الګولو. لیفٹیننٹ جنرل اسلم سلیم باجوا دغه وخت د کویټي کور کمانډر او په قول د میاں نواز شریف د په بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ د نواز ګوند حکومت د سینټ د انتخابونو لپاره نسکور کړی وو. ایشیا ٹائمز خپل رپورٹ کې لیکي چې د فوج په بابله د میاں نواز شریف د تقریر د یو یو لفظ نه دا څرګنده ده چې میاں نواز شریف د اسټابلیشمنت د سیاسي کردار خلاف تر اخره حده پورې د جنگیدو پوخ نیت کړی دی. رپورٹ زیاتوي چې د پاکستان فوج سره د خطر ارمولو له سببه هر سیاسي مشر هغه که نر وي او که زنانه د تباهۍ کندې ته غورځېدی شي، خو باوجود د دې میاں نواز شریف ځان له دا لار خوښه کړې ده. میاں نواز شریف په خپل تقریر د خلکو دا شکونه هم ختم کړي دي چې دګنی فوج سره په سودا باندې کول خاموشي اختیار کړی وه. اماد ظفر ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل رپورٹ کې لیکي چې د ډیرو خلکو په نسبا د میاں نواز شریف تقریر صرف یو تقریر وي، خو کم خلک چې د پاکستان د سیاست د طاقت نه خبر دي وی په دې ښه پوه دي چې میاں نواز شریف خپلې ټولې کشته سوزولې دي. د پاکستان په تاریخ کې هیڅ یو عوامي مقبول سیاسي مشر د پاکستان په فوج نیغ په نیغه دا آواز نه دی کړی چې فوج نه یوازې سیاست کې مداخلت کوي بلکې د یو ناکامه خارجه پالیسۍ ذمہوار هم دی. ایشیا ټایمز لیکي چې د میاں نواز شریف په تقریر کې د فوج په حق له د ریاست د پاسه د ریاست د الفاظو استعمال به یقینا چې فوج سره د جنگ نور ټوټ کی، ځکه چې فوجي جرنیلان د وړاندې نه د عمران خان د راوستو د ناکامه تجربې د لاسه سخت بې سوره دي، ځکه چې په دې ټولو فوجي اداره اعتراضونو او ټکونو سره مخ شوې ده او هر فوجي جرنیل اوس ځان غیر محفوظ ګڼي. رپورٹ جاتے چې میاں نواز شریف د پاکستان د ټولو نمشر سیاستدان دی او د فوج باندې په صحیح وخت او په صحیح ځای کې گزار کړی دی. خو دلته سوال دا راپورته کیږي چې د ده خپله مسلم لیگ نون پارټي او د پیپلز پارټۍ په شمول نورې سیاسي پارټۍ به فوج سره د ده د شروع کړي جنگ بار په خپلو اوږو اوچت کړي. د ایمانداری خبره خدا د چې دا ممکن نه ښکاري. پیپلز پارټي په سند کې خپل حکومت کوي او دا به د سند د حکومت د لاس نه د وستو موقع چاله هم ورنه کی. خو کوم کسان چې د میاں نواز شریف د سیاست په انداز پوی دي دوی ته دا ښه معلومه ده چې میاں نواز شریف ښکارا یا پټ هر ډکټیټر سره د ښکر اړمولو ښه مضبوط استقامت لري او په دې لار کې د هیڅ قسمه نتیجو پروا هم نه کوي. په موجوده جنگ کې د میاں نواز شریف په حق کې بله مضبوطه خبره دا ده چې د ده د خپلې صوبې پنجاب نه بهر په نورو صوبو کې جمهوري قوتونه نواز شریف سره ډېر مضبوط ولاړ دي. هر کله چې پنجاب خو ټول په ټول میاں نواز شریف پسې ښه مضبوط ولاړ دی.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورنه واوریدل اوس هم یو اداره چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کی حکومت د امریکای د تعلیمي ادارو د چین د کمیونیستي پارټۍ د خطرناک اثر رسوخ نه د بچ ساتلو او د امریکانو تعلیمي ادارو د آزادۍ د تحفظ په خاطر په اگست کې په واشنگتن ډي سي کې د کنفیوشس د نامې د امریکای په مرکز بندیز لګولې دي او د عوامي جمهوریت چین یو خارجي دفتر ګرځولې دي. د امریکای دې اقدام لکه څنګه چې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي د کنفیوشس د نامې امریکایي اداره د چین د حکومت په امریکانو کالجونو او تعلیمي ادارو کې په خپل حق کې د پروپاګاندا کولو او امریکانو تعلیمي ادارو کې د چین د حکومت د اثر رسوخ خورولو لپاره د استعمالولو د چین ناولې عمل دنیا ته ښکاره کړی دی. د امریکای حکومت په دې لړ کې ستمبر کې د چین د حکومت امریکای نه د ناجایز فائدو پورته کولو د عمل د مخنیوي لپاره د یو بل اقدام اعلان کړی دی. د چین د کمیونیستي پارټۍ لخوا د دانشورانو د کارونو د غلا کولو د صنعتي جاسوسۍ کولو او د امریکایانو د ذاتی زیر روزګار د تفصیلاتو حاصلولو غونډې د خطرو د ذکر کولو په موقع د امریکای د داخله سلامتیا قائم مقام وزیر چارډ وولف ویلي دي چې امریکای د چین لخوا د امریکانو تعلیمي ادارو د غلط استعمال د مخنیوي لپاره امریکا کې د چین ګڼ شمیر طالب علمانو ځینی د یو مخصوص ټولې د ویزو ختمولو فیصله کړی ده ځکه چې دې طالب علمانو نه د امریکای قومي سلامتیا ته خطر راولاړ شوی و. خاغلی چارډ وولف زیاته کا چې مونږ د چین د زینو هغو ګریجویټ طالب علمانو او د سیړنکارو ویزی ختمی کړی دي د چا چې د چین د فوجي حکمت عملی سره ډیر نږدې تعلق دی. د دوی د ویزو ختمولو د امریکایي حکومت د فیصلې مقصد د سیړنې د نازکو او د حساسو معلوماتو او موادو پټول او خپل ملک چین ته د رسولو مخنیوی دی. د خارجه چارو د محکمې یو ویان خپل یو بیان کې ویلي دي چې د چین د طالب علمانو د ویزو ختمولو اقدام د مای په یو کم دیرشم تاریخ د صدر ټرمپ د دې فرمان جاری کولو نه پس شوې ده. د کم تر مخه چې صدر ټرمپ د چین د طالب علمانو د ویزو ختمولو غونډې د اقداماتو منځوري ورکړې و ځکه چې د چین حکومت د خپل ځینو طالب علمانو سرګرمۍ د امریکای د مفاداتو خلاف استعمالي. ویان زیاته کا چې د خارجه چارو محکمې د روان کال د ستمبر په 8 تاریخ د یو زر نورو چینیانو ویزی ختمی کړی دي. څوک چې د صدارتي فرمان د لزر درې سل ختم تر مخه د ویزو د پاره نه اهل ګرځیدلی وو. دا وخت درې لکه شپېته زره چینیان په امریکا کې تعلیم حاصلی. د خارجه چارو محکمې ویلي دي چې د انتهایی خطرې د باعث جوړیدونکو یو زر طالب علمانو ویزی ختمول امریکا کې د موجودو لکونو طالب علمانو د شمیر په لحاظ سره ډیر کم شمیر طالب علمان دي. ویان وی چې امریکا قانون ته د برابرو او طالب علمانو امریکای ته پراتلو خوشاله ده. څوک چې د چین د کمیونیستي پارټۍ د فوجي پالا دسته د مقصدونو د پاره کار نه کوي. د امریکای د داخله سلامتیه قائم مقام وزیر خاغلی وولف د خپلې وینا په اخر کې وی چې د چین کمیونیست پارټي د جمهوریت د تعالی ترغه کولو د پاره خپل ټول وسطان په کار راوړي او د خپل دینیت سوسو زله په خلې کړي دي چې عالمی نظام به د خپل امیرانه نظام د سوچ مطابق سر دوباره جوړي. او دا خبره په سخت سره وکړه چې د چین اقدامات به د چین په خیال مضبوط وی او زمون په خیال داسې نه دی چې ګینه مخه نشینی ولې کېده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3-5-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.